کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زفرې با ظاهر لخپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد لالودین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکو یې غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ داخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبرپاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکیچ ته له دینی نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکي پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري د وجلو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه‌شنبه په ماخام شوه، خو د ځای او څرنګوالي په اړه تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناتو غړی شو دوهم سرتيري دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وجل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننې لوبه کې خې بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لمړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 102 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د ایرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لمړنۍ ماته ومني. د کرک انفو وبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د ایرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړي دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزله هیوادونو ته ورسیږي، یو ځای کیږي. بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه معنی کې لسخاوت ډاک یو لیک پریخی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستۍ ورځو کې ترسره کوي. خو د ترامپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپل مات نه و منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د شپږتلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې هغه یې مشخصا ده ته لیکلی، او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وي کړي.
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدیدونکو نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منزول، برګمټال، کوم ځای کې حکومت واغ نه کړل، ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مجلس پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه همنې مې کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تمانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږ خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلای شي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالبندیانو خوشی کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحله لپاره تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملی کول دي. د بندیانو خوشی کېدل او د تورو لیستونو له منځوړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبه هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي، ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. هغلی مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي رډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لمړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوی په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لمړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوري پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مداده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوی خپل منځي ناستي د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
ل دې وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په ځواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل، ل لومړی ورځ افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا لسته ویلی چې د امریکا نوی اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړه سره زیوړاندې پایل شوې، خو تر دې د مپ خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند پاړه ژغیدل دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ ده چې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پایل لخپل مهمو بریاو څخه شمیره. خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي رادیو په د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکزی پلاوی لغړی مولوي عطاوله لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پایل ته په دوحه کې د مرکزی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به دندري ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن راتک نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ خپل سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه پراته دی او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د یو تایید یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دې څه اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دې تعین کړیو تر اوسه پورې دې نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دې په اسلام مقابله وکړه، مواد مخدر او کې یو مرافه افغانستان دې ته دې نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوی اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوی د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې وسیګو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسراوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کوي، د من درد حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو د دې حکومت وو د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده، موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دا زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما وختل ستاسو درې څه دی، خو اوس بیرته دې ته راشو، راته وې سال ته طبیعتونه څنګه دی انګلیسي کې چې موډ ورته وای، مثلا څه خبره دی، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړي کېږي کنه، تماسونه شته، طالبان څنګه دی، په دې اړه راته وایس.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلو نوی یا پنځو نوی ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو او بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اور باندې، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجي عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغه حکومت بسنګ کیږي، یا څو انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوای انتظار نه لرو، فقط دی افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپل خلکو نمائندګي کوو. زموږ اولویت اور باندې، ځکه په دغه اور او دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خراب اطفال دي، خزي دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربن لامن ته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولې شو چې مذاکرات ته دوام ورکو، ولو کدی هر اجن دا وړاندې کوي چې د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوان وړاندې کوي. موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو، البته جنگ بر دي با شوي چې کما حق هو به تطبیق نه، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دي، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري، البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړی مولوي عطا الله لودین و.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو ځخلا ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبل د افغان ماشومان وضعیت د اندیشنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه 15 له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړی خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو 23 هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1,000,000 افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي، د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومان شمیر دوه برابر دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه 15 د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدیدونکو نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښي او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریق ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوه علتونه دي.
افغانستان کې هم د سوی تغذیې پیصدي و ډېر شونخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوالو دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځاکي ناروغۍ خورا زیات.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1 نیټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تم کیږو او نورستان ته ورځو چې ریچې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې سمدستي هواري کړي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغه ناروغي عمر چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودې راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز
لکه چاته بسر کې دي خلک بسر یا ماغه دي خلک فکور فکور کې دي خلک پرته دي زمونږ دفتران نشته. دواب مړي د ګورا یو پیګه مړي چې یو خل ده او یو والد اوس دغه فلم دغه د جنازه دغه بوتن او باسي اوس لارې کې روان دي. نه موږ ته دوا لرو، نه دته زمونږ د ډاکټر شته، نه زمونږ امبولانس شته. هر یو حاجي مریض چې څنګه بغلي هغه دلته راوړو 3000 4000 روپۍ زمونږ هغه کېږي مداري کېږي خبرې نه مخکې زمونږ جړا را ځي بیا موږ باندې څنډه لګېدلی سچر کېږي چې دا
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړي له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 3 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کمزه کې حکومت واغ نه کال کا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې دری څلو پنځه د شي مرزان پراته دي. زما کور کې څلو مریضانو اوس لګ لګ خښوې دي، نه دوايا نشته نه ډاکټران ورځي.
نورستانین په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړل که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدي فیضان ازادي راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبري بي ځای وګڼلې وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربېره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي، خو نورستانیان د نه رسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله مسله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل انبرته وایي.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له 400,000 نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپله وویل چې د کرونا وبا یو مرګونې او سختې مرحلې ته رسېدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی و په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوی ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلی و. همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډیرو ننګونو سره مخ دی او وړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. دا هغو سیمو ته چې پکښې کمربندې ساحی وي پوښتنه دالې ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې اوس عادي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه سم د خدای په نصر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره یې په ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتو راسي نشته ده. نو مدل اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم موجود دلته نه لري او زموږ بولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام. د قندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا هیله ده د ازادي راډیو د کرښو اورېدونکو سره زما دا خور کې او د نورو په اشارو کې پرې ورسوي. او قندهار د هرات لار باندې زه یو مشربان یم. څنګه مې چې ولاړ یم نو اجازه راکړي طالبانو بند کړې ده. ما ورته مدرس مطران دی درام مطران دی په خامس پلاس نه دی هغه زړه دی د خرکو د غاصل د ځان را خور کې. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو د کابل په وخت مازیګر څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی له اسد الله الدین څخه اورو.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلې ده. دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبی آسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کانفرنس ترسره شي. د دغه کانفرنس په اړه پرون د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوې ده. د البانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سه شنبه پورې شوې خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 233 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 98 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایوي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونې زو خبرونو ته ورسو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه باور
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 ورځې لوبه نن په متحده عربی اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یوه ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې ایرلند ته په ټاکلو 500 اورونو کې 238 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکو وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای شي تر راتلونکي نړیوال 500 ورځ جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24مه د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. پامیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولې د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وي. ښاغلی ضیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلی دي چې پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه تیره ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي یې خپله کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کمه لوبډلو دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیر شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46مه دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې نهمه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه را سره واوري دي. لا هم زموږ خبرونه د ملاري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پر 3.15 سپا خبرونه لري. دغه راز کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم اوریدلای شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږیدلی او ورپسې کور کله هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلاشینکوف ده مسالې.
نن په امدیا کل خبرې کوو ل ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکلا د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږېدل یو ورته وکشي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف د مسالې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینی سو ورکه مرمه کولولې کولولې امغه باندې
سیموزینی سي کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې امغه باندې
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غندې د لرګي ګولې ولا جوړ کړی و دونه د نو کومره دی کې بدننه باروت دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم وروره او بس راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو دازنه مې پیوښته اوس ما غداغ پکې دي دا زنه چې پیوښه سترې پیر روان ان شکل د باروت دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خسته را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې وکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی چې دې لپاره د سي خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوب شیان واخستل شي د شپږو ماشومانو لپاره شاوسین نه مو پختلې دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، موټر ګی خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته په هغه مصرف ده بس هغه سات پیرې په ماګه باندې کوم شي نه شي. مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي لکه سخته کې تما شي دي ټنګ دي مطلب نور د وسایل چې هغه بشمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کېده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شې دا صحیح عمل نه دی.
د مو ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي. هر څه چې په نظر خبي هم غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکلمو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ تم د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه رسیدلې ده په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
د څلوي ښکاله جګړه سوي ده وهیت ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډاک دی. اطراب مهم، شاریات مهم، ټول دغه مجبینو جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټیر موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم دغه تدی.
کوم شین تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سو توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي، دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګ پورې رسولی دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بل اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی. دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامع او ډول ډول شان جوړول. الکوان د پاره د جنو لرګیو څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګی او گاډی او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او داشین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی شي؟
کله چې جونی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی د دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو ګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې ورځو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري هغه مختری یو اختراکون کی فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونه تر لوی فکر کول پر دوی چمتو کی او کچی داسې چې موږ داغو پلاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکو طبعا دوی چکل لوی کیږي لیوالتیا او ټانګ تو پټاکیو جنگی سمانات سره مینه او علاقه پیدا کیږي بل خیر تمایل هغه پیدا کیږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وی نو طبعا هغه بیا د سولې لاري یا د امن او د ټیکاو د لار سره ډیر لیوالتیا نه لري ډیر تمایل و دغه ته چې څنګه کولای شي د دوه توکو جنگی ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دای په کوم نظر ته ګوري غراو پرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشوم توس تر ځواني پر
ډیر مننه زوندې وسه
مننه تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم مرسره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هر کله کوم ولی په زینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بې وزلو ته ورسول شي نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې له دینی عالم سره مرکه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بیوزلۍ له وجې مرستې کیږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کیږي اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي نه بیوزلو خلکو ته د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپل وی لري نو ما وړای وای
نو کوم لاسوار نه مان ور کړی دی مګر یت له مرسته څوک مک نه کی او په تو پلاستیک وسه ز کاغذونه وسه ز ټول عالم زکام دي ټول مریضان دي اته دې څه وس نه لرو سمو جو خبرې جو صدا کومک رالی پلان د کومک رالی او مشته هیڅ نه راځي ولکم په دای بس تکال لروزی دی ختم ولک چې لیدل خود راغلی خو خود خود ولا لاسوار م لیدل سی اخلي خل نو واسته لرو نه هیڅ لرو ولک هیڅ لري و بنسته و ببن لبل چاره ورو ولی وس نه لرو سپرم چې کو کرایه ور کوی لا مرده کرایه تر و دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستم شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعده شوی وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رئیس مرستین شی در کړي هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی یو اتله ذریعه راکړې دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي څوک ملکان لري شی لري د غو د بسل کېږي ابله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایسلې پله پر موږ ته نه دی راغلی او غنم دی وړه دی لوبیا دی دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دی راغلی ول یو نومره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دی راغلی په کرا باندې وته پراته یو او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده ځوان زوی نه لرم ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي پر وت باندې تیروي موږ نوماندغه پاتې موږ بخصا چانه ریکړه
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جانوای چې د دوی په کلی کې داسې بیوزله کورنیشته چې حتی د ډېر بیوزلې لکبلې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ خو بیا هم د کوم ځانګړي اورګان څخه ور سره مرسته ونه شوه نو موړی د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
زه د دې صحنه شاهد ما مال ته وسېګم ناحیه کې مشتمه نه هکې چالتہ سه کومکونه راغلل د غنمم راغلل اوړم راغل چې ننوي خانو کې جوړی توجه کولې بعض کسان ته چې ډیر مستحق وو باور په خدای کو چې نفر ما لیدلې دا شاهدانم لرمه چې ځان ژوندې کړو په کور کې چې د فکر لاسه چې نه وکنه بیا زه ورغلم هغه می خلاص کو ګوره خلاصم کو به تم رخته ک او مورته او خځه تم ګل چې خیر د سړی د تم مجبوروي به مونږ ته ډوډین د شپې وړل چې نه میوړل او سه خرص مرسم ورته وړ نو هغه د پاره چا وړ ورنکل چا ډوډی ورنکل د مستخاله یو الته چې کومې پیسې را ل شپږ زره توجیه شوی باز ملکان وکیلان ورکړي خپل خپلوان ته باز خلکو ته خو اصلي مستحق ته نه دی ورکړ سوی چې زه کوم خلک پیژنم او زمون په ساحه کې زمون په ساحه کې زمون په سن کې دي کنه چاته و جوړو چاته فریاد کو حوزه کې سوګ غغناوري په دولت کې سوګ غغناوري دلته موجوده سم غاګ سوګناوري نه څنګه چلو کو دا اوس چې ورته دفتر ته دین پرې دي نو تاسو څنګه سوګ غوري غیر خدای نه بسوګ درز ناوري دا واسطه واسطه باز دي یا خ پیسې یا خ
نهویش کلن محمد عرفان بیا د نورو عوامل ترڅنګ د بشر دوستۍ د هیڅ کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرسته د خانان وخوري نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسیږي نو بې وزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي او خانان نور هم شتمن کیږي
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپل خپلوانو ته ورکړي تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري خپل خپلوانو ته ترجیح ورکوي همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي چې دا سم کار نه ده ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ یوه یتیمه کورنۍ چې ده د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړی سي
د کابل د چهار اسیا بولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای کچېرې د بې وزلو په نوم راغلي مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې نیولای ده د کوم کوم کونه سه توزیع کیږي وشل کیږي دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی غوته نه رسیږي او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري او هم د جنگو یو د وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده جنگونه زیاتیږي خلک خو بدی نو دغه اغره مست کولای سي
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کده دې مرستو په ځای به وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي نو دا مرسته به شخصي جیبونو ته نزي
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا دا چې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي دا ډېرې پیسې وي دی نه به یو پروژه جوړ کړي وا دا چې پروژه د برچ اره ورس برق کته کیږي یو 280 میلیون ډالر ډېرې پیسې دي یو بند خود بار خو به نیمایی کار خو به مخکې تللی و دا به ټول ملت ته رسېدلی و هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی د عمل ګټې پروژې وي خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي بله لاره چې بیا غم نه کیږي غم نه کیږي تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته بلکې چیرته مجازات موجود دي ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړ شي بل څوک داسې کار بیا نه کوي موږ نه هم اسلامی فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کو نه په غي عمل کو یوازې په فساد باندې کې پیګو نو په هیڅ مداخل نه پیګي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو شاوریدو ته ستاسو پام راړوم
هغه پول چرخه کی اوس هزا دا مرسته او خلق تو ور کول چې پچاو کی مزدوری نور څه پیدا کی هغه ته به چور کول شي لاس ته زنه ناس کی څوک مزدوریم نه پیګی کور یو قتل سی ایل یو قتل سی بستر یو قتل سی لوخه یو قتل سی به چې هغه تو ور کول چې دا شي چې دو پوله درې پوله څلور پوله کور لري موټر لري زندگی ښه برابر هغه واخلی خور غریب پات
نوم مرزا خان د مسحی ولسوالۍ اوسیدونکی دا باید مسحی کسانو ته ورکړل شي هغه کسان چې غریبي کار روزګار نه لري بس بیروزګاری غو ته ورکړل شي غریبانو فقیرانو ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا و دې ته ورته پښتني زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورلا کوثر څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کېږي، ستاسې په نظر علت به څه وي؟
لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام خواره دي او حرام خوري، د نورو خلکو حق خوري او حق نه ورکوي، دا د دوی یو. بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه، دقیقه محاسبه وجود نه لري، ځکه خلک صدقه او خیرات کوي نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي، که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري، نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه منه ویري چې الله نه ویره ونه لري، د نورو خلکو حق د کومک نوم باندې دوی ته حق راځي، او دوی خپل ځان ته اوه نشتوالی دي، موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او ادم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل له حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نور مالونه خوري.
استاد، که مثلا دغه حق حقدار ته، یعنی هغه کسان چې بېوزله دي، هغه چې مستحق دي، هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي، دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي، البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان تاسو د یو بل حق مه خورئ، د یو بل مال المنت مخرج، او لا يحل المال امرا الا بالدين من نفسه. پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن مال بغیر د بل خوښنه بل څه خوړی نه شي، شرعا حرام دی بل چا مال خوړل. د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي لري او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او نامشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد، اوس سمه لارای څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا تنقین کړي، وویني چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا، او دوهم بیا حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ زر افغانۍ یا له دې نه ډېرې ورکړي، بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې وروره ما دغه مال درکړ حفکیګم تک څوک یو وکیل سو وکیل دا محاسبه ما سره کړه دقیقه محاسبه به ترې واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه کو استاد کور ودان.
درنو دوستانو، داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
Some live on it.